السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام د ازادي په صفو کې اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو تایید کړی چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمنشي مرستیال روزمیری ډی کارلو به د جنوري تر پایه افغانستان ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د تیاریو له بشپړېدو وروسته به د میرمن ډی کارلو سفر د سفر نیټه اعلان شي. دوجاریک زیاته کړه چې د دې سفر هدف د دوحې د بهیر تعقیب دی. دا بهیر په 2023 کال په مې میاشت کې سرمنشي انټونیو ګوتریش پیل کړی و. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی جګپوړی چارواکی وایي چې د خوار ځواکۍ بحران پر هغو افغان ښځو او نجونو ناوړه اغیز کړی چې نړیوالې ټولنې هیرې کړي دي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان د څانګې مشر جان ایلیف د فرانس پریس خبری آژانس دې پوښتنې ته چې په نوي میلادي کال کې به څه پیښ شي په ځواب کې ویلي دي چې پر روانو 12 میاشتو کې به د افغانستان نږدې 15 میلیون ښځې او ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره چې د دوی ژوند به وګواښي مخامخ شي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې نږدې 15 میلیون افغان ماشومان به پر روان کال کې د خوارځواکۍ علاج ته اړتیا ولري. په جرمنی کې د هغه افغان محاکمه نن جمعه پیل شو چې په مونشن ښار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر په وسیله په برید د یو 2 کلنې ماشومې او د هغې د مور په وژنه او د ګڼو کسانو په ټپي کولو تورن دی. د افغان وګړی چې د فرهاد نون په نوم معرفي شوی دی او په کابل کې زیږیدلی دی، د 2 کسانو د قتل او د نورو 44 کسانو د قتل د هڅې په تور محاکمه کیږي. سرنولان وایي چې نوموړي دا کار د مذهبي انګیزې له مخې کړی. د برید پر مهال یې د الله اکبر نارې وهلې او غوښتلې چې په برید کې خپله هم ووژل شي. فرهاد چې د 2015 کال د فبروري میاشتې د برید پر مهال 24 کلن وو، تورن دی چې خپل موټر یې په همدې ډول د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروستی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي خبرداري ورکړې چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ژمنې عملي کوي او ښکاره ویلي چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي. مایک والتس د پنجشنبه په ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران د زړورو خلکو تر څنګ ولاړ دی. هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او ځپلو کچه کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډالو د 50 اوورونو په نړیوال جام کې نن د افغانستان لوبډاله خپل لوبډالې خپل لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره وکړه. لوبه افغانستان پیل کړه. د اتو لوبغاړو په زیان سره سیالي لوبه ته 206 هدف وټاکه. وروسته له دې به د جنوبي افریقا ټیم بیټنګ کوي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکي پروگرام ته خراغلست. قدرمنو اوریدونکو، تیرونی په ایران کې د پراخو او پرله پسې اعتراضونو اونۍ و چې د نړیوالو رسنیو د خبرونو سرټکی تقریبا ټول احتوا کړی وو. په ایران کې په تیرو 2-3 لسیزو کې ډیر نور اعتراضونه هم شوي وو، خو اوسنۍ مظاهرې د خپلې کچې او شمیر له پلوه بې ساري وي. نو په همدې دلیل یې د شنونکو پاملرنه ځانته واړوله. د ایران د بشري حقوقو یوې ټولنې چې په ناروې کې فعالیت کوي ویلي دي چې د ورستیو لاریونونو لپاره تر اوسه لک تر لګه 3,428 لاریون کونکي وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. د ایران حکومت دا شمیرې رد کړي دي او ویلي دي چې یوازې 300 تنه وژل شوي او د دوی حکومت به وروسته د مرګ ژوبلې دقیقې شمیرې اعلان کړي. د شنونکو په باور د اعتراضونو د ایران په ټولنه کې ژور بدلون راوستی او د لومړي ځل لپاره تقریبا ټول عام خلک د حکومت پر وړاندې درولي دي. د امریکا په ګډون لویدیځو هیوادونو د ایران حکومت ته خبرداري ورکړی چې د خلکو د ځپلو بهیر ودروي. ځینې نور شنن کې بیا د ایران پر وړاندې د نړیوالې ټولنې احتمالي اقداماتو ته په پام سره وایي چې کلویدیځ اقدام وکړي یا اعتراضونه یو ځل بیا پیل شي، نو نه یوازې په ایران بلکې په ټوله سیمه کې به ژور بدلونونه راشي. د آزادۍ په څپو کې په نننی پروګرام کې پر ټوله سیمه په تیره پر افغانستان د ایران د وروستیو اعتراضونو احتمالي اغیز څیړو او دې ته کتنه کوو چې آیا ایران به بیا هم د اعتراضونو د دوام ډګر وي کنه، اغیز به پر افغانستان څومره وي. که نړیواله ټولنه په ایران کې پوځي اقدام وکړي نو اقتصادي او سیاسي اغیز به د افغانستان او ټولې سیمې لپاره څه وي؟ د خبرونه میلمانه دي د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. په کابل کې د پوهنتون پخوانی استاد د اقتصادي چارو شنن کوي پوهن بشیر دودیال. او قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په یو برخه کې به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد پوهن نصر الله ستانکزي نظر هم در سره شریک کړو. د شپه استاد دودیال را سره دی او د موضوع له دوی سره څیړو. دودیال صاحب، تاسو په نظر که څه هم تاسو د اقتصادي چارو شننه تر ډیره کوئ، مګر غواړم په سیاسي برخه کې غواړم له تاسو پوښتنه وکم چې فکر کوئ دا اعتراضونه به بیا پیل شي او که همدا اعتراضونه وو نور پای ته رسیدلی دي او تر بیا بل ځل اعتراضونو پورې کیږي که نه کیږي؟ البته موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو، مګر یوه ایران به یوه سا واخلي، ستاسو څه اټکل دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر چی تر مخی خپل سلامونه و احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم په ایران کې سیاسي وضعیت ډېر کړکېچن شو او د دې احتمال و، ځکه چې دا یو ناڅاپي نه و بلکې دا تدریجي ډول باندې و. مخکې تر دې نه د اسرائیلو حمله بیا څو ځلې د امریکا لخوا دوی ته ګواښونه او په خپله ورځ په ورځ د ایران د رژیم ګوښه کېدل تر یوې اندازې پورې او دغه اقتصادي تعذیرات او اقتصادي بندیزونو دین د خلکو ژوند تریخ کړ، دیو د خلکو په اقتصادي حالت باندې او په معیشت باندې ډېر ناوړه تاثیر وکړ. د بلې خوانه د دې سره یو ځای چې د ایران په داخل کې نارضایتي لیدل کېدله، سم د دې سره هغه ایرانیان چې بهر کې دي هغوی داسې احساس کړله چې د ایران رژیم ممکن د پرځېدو په حال کې، نو دوی هم دا موقع مناسب وبلله او په خارج کې اعتراضات پیل کړل. دغه اوس هم وګوره د ایران د مظاهرو تر څنګ په خارجي هیوادونو کې هم اعتراضات روان دي او په دې زمین کې شاهزاده پهلوي هم دا موقع غنیمت وبلله او بیا د شاهي دوران خیال فکر ته ورغی، هغه پرله پسې اعلانونه وکړل او د مظاهرو ملاتړ یې وکړ. دغه ټول عوامل باعث د دې شول چې په ایران کې وضعیت دې حد ته ورسیږي، حتی تر دې چې د امریکې ولسمشر ایران وکړ اعلان یې وکړ، وی ویل چې کومکونه په لاره کې دي. اما دغه یوه نیمه ورځ یا دوه ورځې کېږي چې بېرته دا خبر په ځای ودرېدله. د دې په عوض د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته موضوع راجع شوله چې هغوی به په ایران په وضعیت باندې بحث کوي، نو اوس به وګورو ډېر ژر به د امنیت شورا مجلس تعیر شي او هغوی به پریکړه وکړي، ځکه چې هغه خو یوه لویه جهاني مؤسسه ده هم د امنیتي لحاظ.
او دودیال صاحب، ما دا ویلی چې اوس وضعیت تر دغه ځای پورې را رسیدلی، تاسو ولیدل، تاسو په خپله تشریح کړل دا وضعیت، نو څومره اټکل کوئ چې دا اعتراضونه به دوام وکړي په ایران کې یا همدا ختم و نور نوزتی دا امکان نشته چې د خلکو اعتراضونه بیا راپورته شي، خلک لارو کوڅو ته راوځي او د حکومت په ضد اعتراضونه وکړي؟
نو د خلکو غوښتنې خو نه دي پوره شوي. خلک خو دا وایي چې یو څه نسبي ازادي وي، فردي ازادیګانې وي او اقتصاد ښه شي او نړیوالو سره داسې تعاملات وي کوم چې ایران ډېر مخکې درلودل، نو دا غوښتنې خو نه دي پوره شوي. اما دا نهایت فشار و په دغه اعتراض کوونکو باندې چې بعضې خلک وایي چې 3000 یا 3000 نه اضافه کسان ووژل شول او پخپله د ایران حکومت وایي چې 200 کسان ووژل شول، نو ملت خو هم دومره زیات تحمل هم نه لري چې کې یو رنګ ویني څو شي خود عمر وکړي چې دنیا یې متوجه کړه نو اوس پس د دې نه دا امکان نه لري چې د ایران ملت د ټول جفاګانې هېري کی خامخا به د دې رژیم یا بیخي اصلاح کېدل اما که اصلاح کېدل نه ویژه کې چې د دې ماهیت همدغه شی ده چې دا څلوېښت کاله یې ګورو نو چې دا ماهیت نه بدلېږي ممکن تر دې نه هم شدید اعتراضات به بیا پیل شي ممکن
بله او تاسو د ایران د رژیم د ماهیت خبره وکړله ځینې خلک داسې اټکل هم کوي یا هیله لري یا ځینې خلک هغه اټکلونه خپل هیلې هم د اټکلونو په شکل یا د شننو په شکل سره وایي چې کېدای شي د ایران د رژیم له منځه ځینې کسان را پیدا شي چې یو څه منځلاري وي او وکولای شي چې د ملت او حکومت ترمنځ سوله وکړي دا ستاسو په نظر څومره ممکن کار دی
او دا خبر هم ودا هغه وخت نه نه دي لاري جونی لو وخت نه بیا دا هغه څه دا ورسته کله چې احساس شول چې د ایران ملت ډیر په تنگ ده او چندان خوشبینی نه لري د هغه وخت نه بیا دوی منځلاري او دا اصلاحات اصلاح طلبانو دا رواج کړی وو د دوی ډېر افراطي ډله هم و نظامی برخه هم لري او دا ټول برخه لري خو د دې په څنګ څنګ کې وای دا خبره هم ویله او بعض وخت به دا موقع برابر هم شوله یو دوره د رفسنجانی او د دې نسبتا معتدل دوره و او هغه ډیر تاثیر وکړ د ایران په اقتصاد په ثبات اما کله چې هغوی د منځلاره بیا دا وروسته په شمول د اوسنۍ رهبري دا نو نه منځلاره ده او نه لیاس کوي او نه حوصله کوي او دغه د موږ تاسو ولیدل چې څومره وینې څو یې شولې
ډېره زیاته مننه له تاسو نه اتمر سپ تاسو ته خرغلاست وایم زما لومړی پښتنه له دودیال صاحب نه هم همدا و چې دوی څه اټکل کوي چې آیا اعتراضونه به دوام وکړي کنه او تاسو نه هم همدا پښتنه کوم چې تاسو شننه اټکل څه دی چې همدا د اعتراضونو پای وو او کبه به هم خلک اعتراضونو ته راوځي
من نه تاسو ته جناب دودیال صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه ونکيله وړاندې کوم یقینا زما باور داسه ده چې ایران داسې یو مسیر کې روان دی چې هیڅ امکان نه لري چې د رژیم بقا او ادامه پر کول دل شي البته مقطعی با ځینې وختونه داسې وي چې رژیم به خپل ژوند ته تر یو حده پورې دوام ورکړي لیکن دغه مسیر چې اوس پیل شوی دا به دوام وکړي اوس اصلي لانجه دا نه دی چې د خامنه ای نظام یا د دوی رژیم یا د اخوندانو رژیم خلکو سلره لري اصلي جنجال د ایران هستوي پروګرام دی اصلي جنجال امریکا سره دی اصلي جنجال په سیمه کې د ایران هغه سیاستونه دي چې دوی په دې اوه څلوېښت کلونو کې دا چیغې وهلې چې موږ اسلامي انقلاب صادروو او تر یو حده پورې په دغه برخه کې دوی په لبنان کې په سوریه کې په عراق کې په فلسطین کې برلاسي ول لیکن د دې دوه کلونو را په دې خوا کله چې په سیمه کې لانجې ډېرې شوې دا ورو په ورو منګه ګورو چې د ایران لاسونه لنډ شوي دي ایران هغه تحریمونو سره مخ دی کوم چې د امریکا د خوانه وضع شوي دي او دغه تحریمونه د ایران په اقتصاد باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی یعنې ایران هغسې یو هېواد و چې کلنی عاید سل میلیارده ډالره و نن دغه ډېر کم عاید د ایران کلنی اقتصاد تشکیلی او دغه اوسني جریانونه هم چې رامنځته شول د دې هدف هم دغه اقتصادي برخه ده چې خلک غواړي چې اوس خلک خو په دې باندې دوی تظاهرات نه کوي چې خامنه ای دینی یا د دوی رژیم دینی خلک وایي چې موږ فقر سره مخ یو خلک وایي چې موږ پیسې نه لرو خلک وایي چې دغه قیمتي ډېر شوی خلک وایي چې دغه زموږ اقتصاد زموږ د ژوند تکافون کوي. مشکل دغه دی
او دا رژیم دا چې تاسو یادوي دا چې خلک ورسره مخالف دي، دا توان لري چې دغه مشکلات حل کړي؟
اقتدار وسه نه لري. تعریفونه سره دوی یو خو ډېر افغانم چې د اخوندي رژیم هم لکه زمونږ د حکومتونو یعنی دوی تر غوږونو پورې په فسادونو کې، په رشوت کې، په دغه شیانو کې دوی غرق دي. یعنی خلکو ته هغه د دوی حق او کومه څه چې لازم دی هغه نه ورسي. یعنی اوس وخت کې د ایران خلک رژیم سره دغه ستونزه لري، سره د دې نه چې د ایران خلک دغه ایدیالوژي سره مخالف دي. او نن چې تاسې د دوی شعار ګوري، د دوی شعار کلا د دغه نظام یا د دغه رژیم له منځه تلل دي. زما ارزه و چې یوازې دا د ایران د رژیم مشکل یوازې خپل خلک سره نه دی، د ایران مشکل د نړۍ سره هم دی. لکه چې مخکې ما عرض وکړ چې د استوي پروګرام مسله ده، او نړۍ یا مثلا امریکا یا اسرائیل یا نور غربي هیوادونه دغه پروګرام سره مخالف دي. او دوی دا خبره مخکې د تظاهرات نه ترامپ دا خبره کوله چې ایران باید دغه برنامه ودروي، او غیر د دې نه چې دغه برنامه دی وندروي هغه نړیوال هیات ته دوی اجازه ورنه کړي چې دا سایتونه وګوري، دغه غنی سازی دوی بند می کړي. بل هیڅ لاره نه لري، هغه بلاستیکي راکټونه دوی له منځه ونیسي. د اصلي مشکل د ایران د نړۍ سره دغه دی. اوس چې دغه تظاهرات رابرسیره شوي دي، دا هم یو بل فشار دی د ایران په رژیم باندې چې اوس وخت کې زه فکر کوم ایران ډېر بد حالت کې قرار لري. یعنی دا به ډېر مشکل وي چې ایران د دغسې یو حالت نه بیخي او نورمال حالت ته وګرځي.
یعنی تاسو هم فکر کوئ چې احتمالا اعتراضونه به دوام وکړي په دې هېواد کې؟
زه داسې فکر نه کوم چې اعتراضونه، ځکه خلک د اوسپنې نه دي جوړ شوي. تاسو چې په هره شپه 200-300-500 کسان ووژنئ، خلک هم بیا یو حد لري که نه. دغه حد نه بیا کله چې ظلم زیاتی او په اصطلاح قتل بیرحمي دا ډیریږي، نو بیا سره د دې نه چې د خلک غصه او خشم دا به ډیریږي، لیکن دا هم یو حد لري. لیکن دا په دې معنی نه دی چې دغه مسیر به ودریږي. احتمال د دې شته چې یو مودې پورې بند شي، لیکن که بند هم شي امریکا هغه بل برنامه لري چې ایران د هستوي صلاح د هستوي پروګرام مسله ده، چې ایران یعنی موقعیت د نړیوال سره مخامخ کوي. او نړیوال یا امریکا یا اروپایي هیوادونه د ایران نه دا غواړي چې هستوي برنامه دې ودروي، بلاستیکي راکټونه دې له منځه یوسي. او ډېر خبرې دي چې ایران اصلا دغه ته چمتو نه دی.
بله،
اصلا ایران دا غواړي چې دغه خبرې دې همداسې دوام ومومي، دوی د وخت ځانته ذخیره کړي، او په یو نوی یو نوی دوی د خپل نظام په خپو همداسې وساتي. لیکن د خلکو دریځ چې دی ایران فرق کوي د نورو هیوادونو سره. ایران یو پرمختللی هیواد دی، خلک تقریبا ټول لوستي دي، او دوی یو اندازه اجتماعي شعور نسبت د نورو هیوادونو سره د دوی ډېر دی. او دغه تاریخ دوی لري، هم د شاه په وخت کې، هم د خمینی په وخت کې، هم اوس. یعنی زه داسې فکر نه کوم که د ایران اخوندي رژیم په دې پیل چې دغه خیزشونه د مهار کړي. او دې شاته هم دغسې برنامه دي، لکه چې تاسو په عراق کې ولیدل، په لیبیا کې ولیدل، مثلا په سوریه کې ولیدل. دغسې خبرې دي. یعنې دا یو مغلق ثبوتي سیاسي مسله ده.
ډېره زیاته مننه. زمونږ اصلي، البته دا زمونږ د پروګرام د سریزې یوه برخه وه چې اوریدونکي د وروستیو اعتراضونو له جریان نه خبر شي، او ستاسو نظر په دې باب چې آیا دا اعتراضونه دوام کولای شي کې نشي کولای د حکومت توان څومره د خلکو د اعتراضونو د دوام حوصله څومره ده په دې باب لتاسو مو ډیر واوریدل او خپ زړه پورې معلومات مو واوریدل دوړو شنن کو ډیره زیاته مننه اصلي مسله زموږ د دې پروګرام دا ده چې د دې اغیزې به حمله سیاسي پلاوه او حمله اقتصادي پلاوه پر سیمه باندې څوي بیا ورزما خغلی دودیال صاحب له اقتصادي پلاوه امریکا د لویدیز تر سختو تحریمونو لاندې ده او ایران د دې سیمه له هیوادونو سره د افغانستان په ګډون اقتصادي تعاملات لري په دې خاطر چې په دې سیمه کې داسې هیوادونه دي چې د امریکا د بندیزونو ډیره پروا نه ساتي لکه د منځنۍ اسیا هیوادونه یا مثلا افغانستان دی چې په خپل د لویدیز په بندیزونو کې شامل دی ک ایران کې دغه اقتصادي وضعیت لکه چې تاسو یادونه وکړه مخکې او اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه په دې شکل سره دوام وکړي چې د ایران اقتصاد نور هم وځپل شي د دې عواقب د منځنۍ آسیا لپاره د منځنۍ ختیځ لپاره او د افغانستان لپاره چې یو د ګاونډیو هیوادونو لپاره
فوق‌العاده تاثیر لري. هر نوع جنگی حالت یا جنگ ته نږدې حالت، تهدیدآمیز حالت، اقتصادي وضعیت په څو شکلونو خرابولی شي. اول په خپل تولید، د تولید پروسه او د خدمات و عرضه مختلف کیږي، په شمول د ترانسپورت، د مالونو انتقال، خارجي تجارت، د ټول ورسره خلک دغه کسان چې مالونه عرضه کوي دوی احتکار کوي، دا احتکار بیا نور هم دا مشکل دوه چنده کوي. بل عامل رواني عامل ده، خلک روح وارخطا کیږي، مونږ وی بازارونو ته چې زیات خرید وکي او دا د مالی بازارونو په شمول دا خلک ټول دغه پیسو سره چلند بدلیږي.
دا په ایران کې یادوي که په سیمه کې
په هر ځای کې ټول اوس ایران هم دغه خبرې چې تاسو ته وایم یو خو تعذیرات دي چې په دوی باندې لګېدلی اقتصاد ډېر خراب کړ، بل دغه جنگي حالت چې راغی که هغه د اسرائیلو حملې وي او که دغه اوسنۍ خونریزیګانې چې روانې دي، دې ټولو هم رواني عامل درلوده، هم تولید په ټپه ودراوه، هم تجارت. مثلا دا اوس ګوري هندوستان وریجې ورلېږلې، ډېرې زیاتې وریجې ورلېږلې، د ایران خپل تولیدات خرما او تر یوې اندازې کبان او تر یوې اندازې پورې د لبنیاتو دا دي صحیح ده، اما وریجې ټولې هندوستان نوی دا اوس هغه د درې ورځې کې چې هندوستان یو د نوریجې نه ده لګلې، ځکه چې ترامپ اته منطقه کې خطر هم احساسوي. بل دا چې د امریکې متحده ایالاتو وویل چې موږ په دغه تجارت باندې دغه څه چې ایران ته ځي په دې باندې 50% د تعرفه نور هم لوړو، د دې د ویرې نه دوی ته د صادرات هم قطه شول. نو دا هم د پخوانیو دوامدار تعزیراتو ترڅنګ او د وضع د کړکېچن کېدو ترڅنګ تجارت هم دوی باندې بند شو. نو اوس وضعیت ډیر وخیم ده، خلک خوراکي مواد ډیر ناچیزه خوراکي مواد لري او هغه کوم څه چې په فروشګاو په دیو کې وو هغه د بدې ورځې لپاره هغه فروشنده وو احتکار کړي دي، او رواني عامل دا چې خلک څومره ورخطا دي. دا ټول دا ناوړه تاثیرات دي په ایران او دا په هر ملک کې، په هر ځای کې چې جنګي وضعیت راځي همدغه علائم او همدغه نښې ورسره وي.
بله دودیال صاحب، د ورسته لدې چې د طالبانو حکومت له پاکستان سره پر راکړه ورکړه تقریبا بندیز ولګاو، ټول لارې ورسره بند کړي له جګړې ورسته، د اکتوبر میاشتې له جګړې ورسته، نو د افغانستان ډېره اتکا پر ایران شو، د ایران پر وارداتو شو. د وضعیت رامنځته کېدو ورسته د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي رژیم یا دغه اقتصادي نظم به په څه ډول وي، او آیا دا واردات له ایران نه به دوام وکړي؟ ایران دا توان لري چې په خپل هیواد کې خلک له لوږې سره مخامخ دي، آیا افغانستان ته به د مخصوصا د خوراکي موادو رسولو ته دوام ورکړی شي؟
نه، په چرته سره په دې حالاتو کې هر هوا چوي اول خپل سرحداتو ته توجه کوي. هم دغه اوس هم د ایران نظارت د اسرائیل په جنگ کې هم ولیدل چې په افغانانو څومره فشار راغی. زیاترین مهاجرین هماغه د اسرائیل په حمله کې راوشړل، حتی ډېر افغانان هلته قتل شول، بندیان شول، بېلابېل تهمتونه پرې باندې ولګېدل او په قیمتونو باندې هم تاثیر وکړ. په د هرات او زرنج په دې ټولو کې دغه موږ چې دوی سره لوی بندر لرو او که دغه سرحدي بازارونه چې جوړ کړي دي د یو سخت ټکان وخوړل او اوس بیا هم دغسې. نو په هغه صورت کې چې په ایران کې داسې د قحطي مشکل ولیدل شي، نو افغانستان ته معلومدار د غذایي موادو، د درملو، د دېو صادرول کمیږي. اما افغانستان خوشبختانه د دې خواته نور بندرونه هم لري د شمال ګاونډیو سره. دوی د غذایي محصولاتو خصوصا ترکمنستان و قزاقستان و در طول پرته ل تاجکستان نه، چیز منگا در برق بانده دیر منگا متکی هستو. نور زمانگا دری گاوندی اوادونه چی دی اقا در غذایی موادو عمده صادرون که دی افغانستان ته. انشالله افغانستان به دیر متضرر نشی، اما تاثیر لری ولی نه. منگا تاثیر در ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان در طول سره در خوراکی مواد بری. در دین برالاوه در چین محصولات هم را رماندی، اگر چی اغلار لرگه در ترین دغسی آوری قزاقستان چیزی به دقیق خوان رازی هم در منگ در شمال خطی آهن بند در ریل رازی او بیادت واگنون تحلیکی گی، اما تاثیر لری. در بل خوانه در پاکستان وز علاقه مندی داده چه برتا در لار خلاصی کی، اگر چی در وز هم در محصولین و در ملکی کسان و تک در تک ریوان دازشته ده او پرته د دغه تجارت نه د افغانستان سره پاکستان هم چاره نه لري. خو دا سیاسي مجبوریتونه و چې اوس داسې وضعیت پیښ کړی و. خو افغانستان تنها په ایران باندې متکی نه ده، نور ګاونډیان هم لري، خو تر تاثیر وموکي تېروحده به وکړي.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب ستاسو له نظره. خو هغه د اقتصادي مسایلو احتمالي اثرات له ښاغلي دودیال سره وڅېړل، له سیاسي نظره کله چې د عربو پسرلی پیل شو په 2010 کال کې، اولته په منځني ختیځ کې او د افریقا په شمال کې رژیمونه بدل شول، حکومتونه وپرځېدل، هغه د یوازې که زما سم په یاد وي فکر کوم د تونس لومړی ځل د تونس له مظاهرو نه پیل شول او بیا په مصر کې چې کله مظاهرو ته پراخو مظاهرو ته بلنه ورکړل شوه، هغه نه وروسته د منځني ختیځ په هیوادونو کې مظاهرې پیل شوې او هلته هغه وضعیت راغی په لیبیا کې او په د نورو هیوادونو کې په سوریه کې چې عواقب یې موږ د نن ورځ هلته وینو. داسې یو څه شته چې د ایران دا اعتراضونه او پاڅونونه دي د منځنۍ آسیا په هیوادونو باندې چې هلته هم تقریبا د ایران رژیم ته ورته حکومتونه واکمن دي، انتخابات نشته، د ډیموکراسۍ اصول نه مراعاتیږي، او په افغانستان کې چې د طالبانو حکومت واکمن دی او تر اوسه پورې د کوم بدلون یا د نورو د ګډون نښې نښانې هم نه پکې ښکارېږي، چې دې ته سرایت وکړي داسې یو احتمال وینئ تاسو؟
دا احتمال ډېر زیات وینم، ځکه هر تحول که پی سیمه که رازی مخصوصا پر هغه وادونو بانده دیر تاثیر که کم چه دوی ضعیف وادونه دی. مخی دو دیال سر ویلی ده زمانگ اقتصادی برخه، یعنی منگ اخپلا اغا توانمندی یا اغا کفاعت نلرنی چه پول ضرورتون اخپل ده ننه ده واد نپوراکو. اتمی دای چې موږ نور هیوادونه ته ضرورت لرو او هر تحول چې په سیمه کې راځي هغه په موږ باندې تاثیر کوي. مثلا دا د پاکستان د لارې بندېدل دا صحیح دی که یو سیاسي تصمیم دی، تر یو حده پورې د یو مقطع زمانی دپاره امکان لري چې صحیح، اما په دوامداره توګه چې دا د خپله د افغانانو حق دی، زه داسې وایم چې دغه لاره زمونږ حق دی. مونږ ولې خپل حق بل چاته پرېږدو چې هغه منحیث یو وسیلې د فشار په مونږ باندې هغه نه استفاده وکړي؟ یعنې مونږ باید په دې باندې سر خلاص کړو. همدغسې تحولات چې په سیمه کې راځي، مثلا اول خو زه دا وایم کله چې ایران کې مشکلات ورسته ولې زیاتېږي، هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ په سیمه کې دغه مشکلات محسوسېږي. اول ایران په منځنۍ آسیا هېوادونو کې ډېر سرمایه ګذاري لري، او کله که د ایران مشکل حل نشي یقینا چې د منځنۍ آسیا هېوادونه دوی هم ستونزو سره مخامخېږي او هغلته هم تاثیر